د سولې په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر خدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسم الله راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګرۍ کې پیغام خلک ډول کېدای شي.
یو انځورګر د یو څه باید کار کې سي دی غواړي، د شي کار نه کې سي دی ویني.
لا کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر سره پاتې شوي و به یوري. شاعر او لیکوال خدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 25مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنی قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد خدا محمد نظری د شاعري او لیکوالي ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبي بهیر کې مداري ویشلې دي. هلمند سیند مشاعره او هلته مې وویشي، نو زه یې ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاس ته ولېږې شدید او خلکو ته بیا ورکم، دا زحمت د پیسو بیې زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته، نوي سندګانو د وجې خلکو ته.
په شاعر او لیکوال خدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندې دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي خدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه وو، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږېدل، افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه ښوده او بېرته افغانستان ته را ولېږېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشانې لږ کمرنګې شي، دوی به خدا محمد خواریکخ او د خواریکخ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوستا ادب پال انسان و، د به همیش په ادبی بندارونو کې برخه خستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې د غیز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د به مالی مرسته وکړله، د نورو مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه خستله او یو ډیر دروند خویا نیخ خلاق انسان و. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي، چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالي دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلې دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي دي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي، او احمد شاملو او واسوي بختري څو شعرونه ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړل دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګ ته یې باید د شعر نور فرمونه هم وده وکړي. یو دلیل د ودې بیزه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ وده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولی، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې هم وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلي په حیث راځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو، یا زموږ دا دې ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي، ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي، هیرې می نغمې شوې ملایي لکاره وېستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګي چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر څو پرې خبرې دمه نو نشه تیره وه. او مان ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګست کې بسم الله زکه خپل زړګی لټاو د خط په ګست کې بسم الله زکه خپل زړګی لټاو په دغه لار ستا د حسن قافله تیروه.
بسم الله صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولا نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی. مونگ پکال کی غزل ولیکو یاران پدی کی هم نخری وباسی ناده نخره گرو جن قادان لدار هم نسخ پر ولی ابل زخ پل پدی اندیم کنه سی خ شاعران زخ تدیر دی لسی خشیر ولیکم بیایم نخ پر و مزه دی دیر خشیر پسی گردم زکه سی شاعران دیر دی او هر سوق شاعر ده و هر سوق غاری مثلا نوستر سی خشیر وای نو کچیر زل سی او شیر و نوای مثلا دی هر چا خخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پو وس کی نی سی مثلا عرب کدونو کدونو پاتیسی نو بیا زپ دسی شیرونو باندې بخی وخت نه خرابو مثلا غار سوق دی کدیسی بس دمه زان سره اول ورځ نه سیکر دی شاعری میدان ته راغلم او سره دی سی مثلا ز په وخانه قاک زګلره په مدرسه کې مدرسې ما دی مدرسې او در لفظ محترم نه ما او چا خبر چلی می نه کولی دی سفیان سره مخته ز مو شوخی کوم نو ز بعد سی شیرم وای مثلا غپ دغه په دې باندې ورځی سے سارے دس جائے کہ دبد شروع نہ وای نہ بات یا اس بو سم شروع وای کنا ابھی ادی بخ نہ وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پتہ ول کی چیز ما دغه شعر خ شعر ده یا ډیر خ شعر ده یا خ شعر نه ده
نو لکه څنګه دما نظر ده کنا لکه څنګه سے مطلق شاعری فطری ده خ شاعری ما تم نه سخت دی نو د دې پر مطالعه پکار ده دما پان نو سوک سی پدی باندې ځان پوهی سی مثلا د پدی باندې پوسی سی د خشه ده او د خراب شه نو بعد همدغه سی کتابونه مطالعه کړي نه قادانه مثلا د روحي صاحب چې پیژندنه د اغل ځان ته پیدا کړي د علامه التفسین هادي مقدمه شعر او شاعری ده همدغه سی د خو شاعرانو شعرونه دی هغه دی وګوري او کوم شاعران سی مثلا په ټولنه کې ډېر سټایل کیږي د خو په لوان شری کوم ډېر زیات دي کنه دی ولیم ډېر زیات ده نه اول په دې خبره ځان پوه کیږي مثلا دا شاعر سی مشهور سوی ده کنه دې شعرونه پر اختیار خو شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي مثلا دا شعرونه ولې خلق خو خلق کړل دا چې خلق خو خلق کړي دي او دونه مشهور سوی دي خلک استای دې دا کې غنې دې غنې ځای نه را پیدا کی نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي ابله خبره ده کنه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي مثلا د شاعری ولیکم التاف حسین وای التاف حسین هادي وای شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي هم دومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یو خبره را ده هم کیږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډیر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده شعر د مطلق آسماني کنه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زميني شاعري ده آسماني شاعري هغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړي ده کنه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پات سره د زميني شاعري کنه د زميني خبره ده مثلا په خیال کې راون راړي ځکه داسې نه ده مثلا دای دي مثلا خلکو ته شعرونه او کې د ځون سره د مطلق تړاو لري خیال نه وي پکې دي مثال مثلا د درته وایم کنم مثلا رحمان بابا وايي دا خلک د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شعر زمینی شعر د پېسلا خو د کمپلې کې خیال نه ساده و شعر نه ده د مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو د خو شاعرانو په شعرونو کې د کار شعرونه شته دي د رحمان بابا دا شعر هڅه او نصيحت ده د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د مطلب دا ده مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب پېسلا باندې پښپېلې کیږي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپله د شعر زما ته شوې ده کنه چې ناول ولې نه لیکي او لاندې کې څه ولې نه لیکي غالبا په یو رادیو کې وخت پرونه وکړه یو ورځې کې د پښتنو وکړه نو اما غجاب مو اوس هم ماتره تر کېږي سی زه زکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سی زه باید کوشش وکم سی یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم کته ده د فرخندې پر منار ما سی د فرخندې مرګ په وجلو او نه وجلو کې چې د ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه خو ما سی حالاتو ته وکتل دا وطن داسې یو وطن ده سے دلته سوق د چا ملات ستړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي پیغه باندې سلای شکی، یو کسی مظلوم یې په احتیاط شهید دیغه پښتنه سوق نه کوي، او یو بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه او خلک لږ نه شهید جوړي خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نوم په کې خود پتنګ محبت دا سی و ټوک په ټولنه کې کیږي. دا فرخندر وخت مثلا دته ما یو بیت ویل دلته چې پچا شهید نوم کېګ د پیو جاړي شکر اتا پیدا شي حسینه چې دا هم غالي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته په پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي. نو دا د سیو خبره د سپ ما سم خښاله د زمینی خبره لکه نه ټول نه مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخسته د ساده مې نه دا کړې. نو دا خبره هر کسان د کوم نه تاسو پښتنه وګورئ یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل راته وایي
دا ستا په یاد ژوندۍ دی کنه څنګه یې کوي دا ستا په یاد ژوندۍ دی کنه څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی دی کنه څنګه یې کوي په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یا ښکلی خو مرګی دی کنه څنګه یې کوي او پوهېږم چې ښکلی قبر جنگ دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی که نو څنګه یې کوي نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی که نو څنګه یې کوي.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې د دې خبرو دپاره قاعده نهشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نهشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسئله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلي او کنه یې ښه شعر وایي. نو دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وکړه نه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دی، ما په انتړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات ستا چې هغه اوس معنو شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه چې یو څو په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا ودي همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل بیت مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس له همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
دا شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسم الله خبري واوري دي. دا نوموړی دو نور بیتونه دي چې دو مخ آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي، دو مخ آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي، یوازې او یوازې خ کتاب را باندې ګران دی. یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګیږي، یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګیږي، تازه وی همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو بارزخت ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیر نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین و، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ یې په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
آزادی رادیوی مجلې تغواګی است. انزورګری د انسانانو د لمړنۍ هنرونو لړلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انزورګرانو هڅه دا وي چې انزور یې د کامرې د یو عکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انزورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصره انزورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انزورګر سره د ټول انزورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انزورګری ده، او دې کې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا دو نیمې هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډېر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای، او هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. که نه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډېر رنګونه مطالعه کړم، او ډېر رنګونه یې پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انزورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډېر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډېر وخت آزاد کار کړی ده، او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم چې لومړی په پنسل سکیج وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنګونو ته ځم، برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده چې ډېرې تابلوګانی خراب شي، خو وروسته به لاس پوخ شي، قوي به شي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انزورګری جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ما ته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کومه، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې وویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپله معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي، د هغه ځای معنی ده. که نه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده، او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډېر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه چې دي، یو خو دا دوه رنګونه زما ډېر خوښېږي هم. د فولادي رنګ ځکه دلته ډېر کار شوی دی چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده چې هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډېږي، او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده. موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي، دا له کیمیاوي موادو څخه جوړوي، که نه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري. هغه نور ده، او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده، او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی، او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول شونده.
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځنی اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي، که نه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځنی اخلي. زما داسې یو حالت و چې یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی، که نه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای، که نه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخته ډېر رنګونه دي، دا خو د رنګونو په کانټراسټ یا هم د رنګونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنګونه درې عمومي رنګونه سي، هغه آسماني رنګ ده، سور رنګ ده او زیر رنګ ده، اصلي رنګونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنګونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنګ ده، چوڼیا او زرغون رنګ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس شوی دي، کار شوی. بیا د هر یو مختلفې درجې دي. که د رنګونو تعداد سي نو دلته تقریبا اته رنګه کار شوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم ترنک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څېره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کېدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني، یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کوي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو، ریالیزم کې خو چې څه ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي، که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي، که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سی وي مثال شی وینم هغه کار کوم، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه سي څه دي هغه نه راوځي، که نه معاصر انځورګریسته یا مفهومي انځورګریسته د هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه همداسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. حمدالله وایي دلته ذکر راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله مو راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې لپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند چې هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو دپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه سته چې 12 یې عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتونخانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولداک ولسوالۍ کې د بولداک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې تر څنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په غنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي. له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنه ښه لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیو مجله د نور محمد لاهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وژل شوی زوی سینینا وینې سرغه شیرا ویست. په ژړا یې ورته وویل: چې بیزو یې د کرمبلی. یوې مور د وژل شوي زوی سینې نه وینې سور غشې راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزو یې د کرمبلی. ورته غشی په ژړا شو ویبل زهم شوم بی موره. هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کوي ده، همغه زما مور کوي ده.
شي.